د مشال ریډیو خغلو ریډونکو بشیر ګوخی موتاستا د مشال ریډیو د نهسته تخبرونو په لړکی په دې غړی کې هر کله وایم دا وخت په پیښور کې د مسپخین 2 بجې شوې دي او په پرا کې یو لس بجې دي دا غړی درته رپورټونه مرکې تبصری هیڅ نه لرو دا زل درته په دې غړی کې د مشال ترنا لاندې باس لرو خو منور شاته به اول ورشو خبرونه به تور
د کابل سره نږدې په یو هوایی ډګر یو افغان پوځي افسر په بهرني ځواکونو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اوفته د هند او پاکستان د تجارت سکرټریان باندې نن په اسلام آباد کې ملاقات کوي د ملګری ملتونو ستر سکرټر بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عام خلکو د تشدد د استعمال غندنه کړې او اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل نه بهر په یو هوایی ډګر یو افغان پوځي افسر د باس تکرار پر مهال په نړیوالو ځواکونو ډزې کړې د دفاع وزارت ویان محمد ظاهر عظیمی ویلي په دغه پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوخته خو نوموړی زیاتوي د دې پیښې نور تفصیل لا تر دې دمه معلوم نه دی د افغانستان یو شخصي ټلویزیون ویلي په دغه پیښه کې ډزې کوونکی افسر هم وژل شوی دی بلخوا د ناتو ویان ټیم جیمز وایي د دې پیښې نه خبر دی خو نوموړی په دې اړه د نور سویلونه ډډه وکړه د یادونې وړ دا چې د تیرې سمودې راهیسې یو شمېر داسې پیښې رامنځته شوې چې پکې برید کوونکو په پوځي وردی کې په امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کړي دي د خیبر پښتونخوا په هنګوزله کې د بشري حقوقو چیرمن جنید خان د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي د کال 2009 راهیسې په سیمه کې 340 شپږ کسان لا درک دي نو موړی وایي
2009 تر اوسه پورې مطلب 364 پر کسان لا پته شوی دي
دا کوم کسان سموته درخواستونه رکړي چې رمو کسان لا پته شوی دي کې غو ډیر کسان پولیس پر کې کسان لا پته کړی دي
طالبانو اوس لوالو مطلب چې کسان ویچات کړی کوم کسان چې ویچات شوی دي مطلب چې دغه باندې د انځمات لګی چې دا ترخګرو سره میلو دي نو چې ترخګرو سره دا کسان میلاوي په کار دی دی به یې فایر شوی وي
د مشال ریډیو خبرونه اوري دا په داسې حال کې دا چې د ملک په ځنې برخو کې د کسانو د لا درکه کېدل لړۍ روانه ده چې پر ضد یې د دوی کورنۍ او د بشري حقوقو کارکونکو وخت په وخت اواز پورته کوي بلخوا د هنګو چارواکي وای په سیمه کې صرف 4 کسان لا درکه دي پاکستانی رسنۍ وای د هند او پاکستان د تجارت سیکرټریان به نن د دوه اړخیز خبرو لپاره په اسلام آباد کې لیدکاته کوي د هند د تجارت سیکرټری راهول کولر د خپل شپکسي وفد تر څنګه پرون اسلام آباد ته په 2 ورځنی دوره رسیدلې تمه دا چې نوموړی به په دې ملاقات کې د دواړه هیوادونو ترمنځ د تجارتي تعلقات د خکولونو علاوه د خپل پاکستانی سیال ظفر محمود سره په یو شمېر مسلو خبرې کوي دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې 2 کال وړاندې د هند په ممبئی ښار کې د ترهګر د پیخول عمله د دواړو هیوادونو د یو بل سره تعلقات خراب شوی د ملګری ملتونو ستر سکرټر بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په اولسي خلکو باندې د تشدد په استعمال اندېښنه خوده ریپورتونه وایي د خلکو پر ضد ټینکونه او وسلې استعمال کړي شوې دي
On Syria we are watching events very closely and
په شام کې موږ ډېر په فکرمندۍ د حالاتو څارنه کوو زه د پر امنه مظاهره چانو پر ضد د روان تشدد په کلکه غندنه کوم چې په کې په خاصه توګه د ټینکونو او د وسلو استعمال شوه دي
بان کی مون دا خبرې تیر ورځ د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ته د شام په اړه په یو غونډه کې وکړې که څه هم د کونسل لخوا د شام په اړه کوم بیان مخ ته نه دی راغلی خو تمه ده چې نن به د تشدد په اړه یو غټه بیانیه مخ ته راشي دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د سمودې راهیسې شروع شوي په مظاهرو کې یو شمېر خلک وجل شوي دي په لیبیا کې د قذافی د ځواکونو او د مخالفو وسلوالو ترمنځ په مصر ته خار کې خطر روان دي د قذافی ځواکونو په خار کې د توپو او راکټونو بریدونه کړي د ناتو ځواکونو د هوایی بریدونو له عمله د قذافی ځواکونه د خار د مرکز نه پشا شوې دي خو اوس هم دوی د خار نه چاپیر ولاړ دي او 13 ورځې د خار په بندرګا باندې برید وکړ چې یاغیانو ته د جازونو په ذریعہ راوړل شوی سامان د ترلاسه کولو لارې بند کړي د برتانیا د دفاع سکرټر ویلیام فاکس ویلی دا باور لري چې د قذافی د ځواکونو پر ضد په مصر ته خار کې پرمختګ شوه دی بلخوا د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د قذافی پر ضد د بهرني ځواکونو عملیاتو باندې نیوکه کړې دي ریپورټونه د مصر د چارواکو لخوا وایي د اسرائیل سره په پوله نږدې د قدرتي ګیس په یو ټرمینل کې چاودنه شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر مخه دغه چاودنه د الاریش په ښار کې د السبیل په ټرمینل کې وشوه چې له امله یې د مصر نه اسرائیل او اردن ته د ګیس رسد بند شوې ده. د رویټرز خبري اجانس یو چارواکي لخوا وایي په دې پیښه کې د یوې وسلوالې ډلې لاس ده. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی د اوباما انتظامی تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان نسوم را امریکایي ځواکونه وستلی شي. نوموړی زیاتوي په دې لړ کې ورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال ډیوډ پیټریس لخوا لاس وړاندیز هم نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا صدر باراک اوباما ژمنه کړې وه د افغانستان نه به سخت کار په ګرمۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې بوخت د امریکایي ځواکونو د واپس کېدو سلسله شروع کوي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه مولا منور شاه څخه واردل. لکه مخکې مو چې درته ویل دا غړي درته د مشال ترانه لاندې بحث لرو او د دې بحث کوربا ګلایز دي. دا چې په دې بحث کې په کوم موضوع خبرې کیږي او ملمانی څوک دي دا به تاسو ته ګلایز وي.
ډیر ډیر مننه بشیر غواخه. قدرمن اوریدونکو د مشال د رڼا لاندې بحث کې زستا سو قربا ګلیازما ما سو په دې پروګرام کې زما همکار داوود خټک هم وی هغه هم په سټوډیو کې را سره موجود دي. قدرمن اوریدونکو نن ومن خبره کو په پاکستان سیاست کې د خفیا ایجنسو د کردار د هغې د لاس وهني په دې اړه به خبرې تری کو. من سره به د پاکستان نوموړی سیاست پوهان وهوی سیډونکو برا سره وی په دې پروګرام کې. من سره به د جماعت اسلامی مشر قاضی حسین احمد صاحب چې دی هغه هم من سره د ټلیفون په لاین اوس دار من سره د ټلیفون په لاین دی. قاضی صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
هلو
قاضی صاحب تاسو आवाज راځي. ډیر ډیر مننه چې د مشال ریډیو په پروګرام کې من سره برخه واخسته. قاضی صاحب موږ سره باز موږ نور ملمانه هم وخت په وخت راځي. خو اړومبه پښتنه زما تاسو نه دار چې پاکستان کې د سیاست د خفیا ایجنسو کردار چې دی په خاص توګه سیاست کې دا څه نه خبره نه ده. خو دا راته وایي چې تاسو په دې سیاست ډیر زیات وخت تیر شوی دی. تاسو څنګه ګوري د دې کردار ته؟
دا خفیا ایجنسان نه دي صاحب. دا بالکل سرګند ایجنسان دي. فوج می صدا د وزیر اعظم ماته دي او خپ سرګند باندې کار کوي. د پټ په پنا باندې کار نه کوي.
خودی ته نو
خوږې دې چاته پته نه چې چاته معلومه ني. دا ټول خلکو ته معلومه خبر خلکو مخ کړه ادا دا باندې وی کار کوي. هغه وی چې دا قومي مصلحت ته پر کوم
نو کومي مصلحت خو کومه قاضي صاحب ګورو نو اوس ک د اپوزيشن ګوند مشر چې د چودري نثار علي خان هغه یو تور لګولې دی اوس پرون نابل پر یو بیان یو چې په ځینی داسې سیاستدانان چې دی هغه د خفیا ایجنسو په شامه نکار کوي دا غو په وینا باندې درنی ور کوي هړتالونه کوي. نو تاسو دې بیان ته څنګه ګورئ؟ سره
دا چودري نثار صاحب په پښتنو کې تاسو حکومت رانان وي تاسو حکومت کړی دی تاسو په دور کې هم دغه ایجنسیانې موجود وي او کار یې کولو. څنګه تاسو شکایت کوي دغه څنګه نورو خلکو هم شکایت وو.
قاضی صاحب زه داود خټک هم څنګه چې ګلیاز اعلان وکړ او دې پروګرام کې به موږ سره زموږ اوریدونکو هم برخه اخلي. اوریدونکو کتا سو هم ټلیفون کول غواړي نو قاضی حسین احمد صاحب چې د جماعت اسلامی پخوانی امیر دی هغه موږ سره دا وخت د ټلیفون په لیکه موجود دی او زموږ موضوع ده د پاکستان په سیاست کې د استخباراتي ادارو یعنی خفیا ایجنسیانو یا قاضی صاحب چوي چې سرګندو ایجنسیانو کردار. نو قاضی صاحب تاسو دغه کردار ته څنګه ګوري؟ آیا دا پکار دی او کنه دی پکار؟
نه دی پکار. مونږ هیڅ کله رانه غواړو دا صوفی ایجنسیان نه دي. دا فوج بالکل د هغوی شاخونه دي او د فوج څانګې دي او مونږ دا وایو چې فوج ته نه دي پکار چې هغه زمونږ په سیاسي امورو کې مداخلت کوي. د هغوی چې کوم داسې ادارې دي نو دا د قوم ضرورت دي. دې کې شک نشته دی قایسایی ده که نور داسې ایم آئی دا تا یو د فوج ضرورت دی د قوم ضرورت دی خو د دوی په سیاست کې مداخلت دا صحیح نه دی.
خو دې کیسې یو خبر قاضی صاحب دې یو خبر راپورته کیږي چې موږ په سیاست چې کوم سیاست دانان دي هغه کې دونه توان نشته چې بیا دی ایجنسو باندې دونه تکیه کوي یا د ایجنسی مخې ته راځي چې دغه د حکومتونو جوړي ولې چې سومره هم که د زیاده وخت نه واخلې د ذوالفقار علي بټو په وخت کې کوګورو د ایجنسی هغه قوي کول شروع کړ او په زیا وخت کې دا نورم کوي شو نو د سیاستدانانو د کمزوري تاسو ته نه ښکاري چې هغه ایس وخت کې دوی د ایجنسی منی کړی نه دی نه د دی رول هغه کړی دی ټاکلې دی
د فوج خبره د فوجیانو خبره مې کوي تاسو د فوج خبره کوي چې د فوج په سیاست کې مداخلت خدای او خنه ده دا ټول خلک په دې باندې متفق دي چې فوج تر نه ده په کار چې د سیاسي امور کې بالکل په سرګند باندې مداخلت کوي بار بار د فوجي مداخلت د وجه نه سیاسي عمل په دې وطن کې او درېدلې ده او د هغې په وجه باندې دلته کې جمهوریت ارتقا نه ده کړې
قاضی صاحب تا کمو وګورو نو بازی لیکون کی کالم نگاران او راپورونه هم داسې راضی چې په یو وخت کې چې د بنظیر بټو خلاف دغه وخت کې کم اتحاد جوړېدو آی جی آی نو په هغه کې د دغه ایجنسیانو کردار وو او تاسو هم د هغه وخت یو شاهد یې آیا دا خبرې رښتیا دي
سبب دا دی ما خو تاسو ته عرض وکړو چې په هر وخت کې په هر دور کې فوج مداخلت کړی دی زموږ په سیاسي امورو کې او د بېنظیر په حق کې هم کړی دی د بېنظیر خلاف هم کړی دی یعنی داسې نه دی صرف د بېنظیر مخالفت کې کړی دی د هغې په حق کې هم کړی دی د هغې دلته کې پیراوستو کې د هغې باندې پابندیان پوچتولو کې په دې کې د فوج لاس دی او دا کشمکش دے رہے کی تو دیو طرف ہی سب کو بل طرف ہی خو کل آغید تریو خاص حد پورے چا مداخلت برداشت کی اصل جو دلت حکومت دا فوج پاتے شئے دے دے سر نہ دے ابتدانا آغی وقتن فوقتن سیاست دانانو تم دا موقع ورکڑی دا چا آغیم آغی سر شریک شی با سیاسی امورو کے آغی پشاوی ہو دی مخ کیوی او پا دی کہ آغی کلا سوک ور کړی دي سلک کړی سوک ور کړی دي هغوی ته هغه یو محدود غوندې رول ور کړی دی هغه محدود رول نه چې هغوی مخکې شوي دي تجاوز یې کړی دی بیا د هغوی مخه نیولې ده دوی په دې کې ذوالفقار علي بټو صاحب هم شامل و هغه ته هم فوج راوستی دی فوج چیف مارشل اډمنسټریټر په عهده باندې فیض کړی دی او د هغه په ذریعه باندې ملک دوه ټوکړې شو د هغه یو ټوکړې مشر کړی دی خو چې بیا ذوالفقار علي بټو د هغې خپلو حدودو نه مخکې تلو په وړاندې تجاوز کولو د هغې نه بیا اشار کړی دی او بیا یې تر دې پورې چې بیا یې اعدام کړی هم دی دا ټول کارونه فوج کړي دي او تر اوسه پورې کوي او اصل اختیار دلته اوس هم د فوج دی
قاضی صاحب تاسو چونکه مونږ سره په دې باندې بریالي نشو چې مونږ سره د فوج څوک برخه هم واخلي او هغه د دې خبرو جواب ورکړي خو یو پوښتنه زه دا لرم چې تاسو څنګه وایي چې دا د فوج کردار دی نو هر کله چې فوج داسې یو کردار کوي نو بیا د هغه ملک د سیاسي پارټیانو چې په هغه کې هر څنګه وي خو یو جمهوریت پکې موجود دی نو د هغه ملک د سیاسي پارټیانو او د سیاسي مشرانو څه کردار پاتې کیږي دی ولې د هغه خلاف आवाज نه رپورټ کړي بلکې د فوج سره شامل شوی دی
سب په دلته کې سیاسي پارټیان دی بل خپل راکاږي او بیا د خپل کې دی یو بل په مقابله کې د فوج کومک پاري او د فوج کومک چې ته حاصل شي هغه حکومت کوي
قاضی صاحب یو پښتنه زما دادا چې اصغر خان د تحریک استقلال یو مشر دی هغه 16 کاله وړاندې په سپریم کورټ کې د ایس ای د مختلف خفیه ایجنسو په اړه باندې یو پیټیشن داخل کړیو او تر اوسه پورې او په هغه کې دا په باقاعده توګه سرګند کړیو چې د دې د رول د دې کردار دی وټاکل شي په هغه پیټیشن باندې 14 کال تیر شو تر اوسه پورې هیڅ فیصله نه شوی او د هغه په وینا باندې نو هر کال د سپریم کورټ پس هغه جوړیږي چې د دې باندې پیټیشنز موجود دي په عدالتونو کې عدالتونه هم څه کردار لري چې په دې اړه باندې هغه څه واضح هغه وټاکي
څو ګلره له هغه کار وکړو په دې کې څه څه کړی و هغه باندې مخکې تک به کړو پای کې مونږ هم فرید یو هغه پیټیشن کې مونږ خپل هم فرید کړو دغه بمو باندې یو بالکل ناجایزه تور لګولې چې د 50 لک روپیا لسته انو مونږه پاري کې او نو مې نه دی اغېسته چې چاغېسته نو مونږه هغه کې پټیشن کې داخل شو چې دا د ناجایز الزام دی په هغه کس نوم دی خولې شي چې چا زمونږ په نوم باندې 50 لک روپیا لسته
کله چې وخت په وخت د آیا تاسو دا مونږ ته ویلې شئ چې د جماعت اسلامي د پوج یا د دغه استخباراتي ادارو سره څنګه اړیکې پاتې شوي؟
سره زمونږ فوج سره اړیکې پاتې شوې دي تا مشرقي پاکستان کې چې مونږ د هغې د بېلیدلو خلاف یعنی کوشش کولو هغوی کوشش کولو په مختلفو وختونو کې چې د ملک سالمیت او د ملک سالمیت خبره او مثلا کشمیر کې نو مونږه هم یو کوشش کولو او د فوج هم کوشش کولو او خو می فوج دې هغه کوششونه کوو مونږه شامل یو چې فوج باندې چې په ملک باندې یو سخت ورځ راشي او په دې باندې څوک حمله وکړي او فوج د دفاع کردار ادا کړي نو مونږ به سره ملګري مونږ به فشاري او مونږ به سره ښه پوره تعاون کوو د دین زیات په خفیه طریقه باندې سازش مونږ چا سره نه دی کړی یعنی زه 2 کاله د جماعت امیر پاتې شم هغه نه مخکې 10 کاله جماعت سیکرټری جنرل ما د 2 کاله خما مرکزی قیادت ما سره او دا هغه نه مخکې زه سوب سره د امیر وملس او د قیم مو یعنی 10 کاله ما په سوب سره د کړه غشنته رول ادا کړي او په دې دوسل وخت وکالو کې جماعت په دې جماعت کې په اوضو باندې تیر کړی دي الحمدلله ما چریم سازش نه کړی ما کوم کار کړی دی یا جماعت کوم کار کړی دی د دې لپاره کړی دی زمونږ په مفاد کې زمونږ په مصلحت کې او د دغه وجه نه تاسو ته معلومه ده چې دا دومره اوږد وخت تیر شو او مونږ چریم یعنی دې فوج مختلف خلک مخې ته روسي اړې حکومتونه ورکړي دي او په حکومت کې دوی پرشا او هغه په حکومت کې او باقي پرشا باندې ولاړ دي الحمدلله مونږ په دې طریقه باندې فوج سره اس قلم یو ساز باز نه کوي چې مونږ د هغه په ساز باز فوج باندې مخې ته راشو مونږ عوامو کې کار کړی دي او د عوامو په ذریعہ باندې راتلو کوشش مو کړی دي او فارغ کې تر څه پورې مونږ نه یو څه نه دي
کله چې دغه تاسو ذکر وکړو چې کله ملک ته ضرورت راغلی نو ستاسو ګوند په هغه کې مخکې راغلی دی او کاغه د فوج سره د تعاون وینو د ملک په خاطر باندې هغه تعاون کړی دی آیا د جنرال ضیاء الحق په وخت کې هم کم داسې سخت حالات وو؟
جنرال ضیاء الحق سره خلک داسې وایي دي خو مونږ دا بالکل خبر څرګنده ده چې دا هغه چې کوم سکیم وو هغه چې کومه خوښه وه چې دلته کړي په غیر منتخب طریقه باندې یو شورا جوړه کړي د هغې په ذریعه باندې د حکومت کړي مونږ په هغې کې د شاملېدو نه معذرت کړو ښېږي نو شامل شي او مونږ په مسلسل د جداګانه د بالغ رایې دي په بنیاد باندې انتخاب مطالبه کړې ده د دغه وجه نه د ضیاء الحق په زور کې عامه خوند خبر خدا دې چې هغه مونږ سره تعاون کړی دی مونږ سره کړی دی خو اسلامي جمعیت طلبه ته دا هغه وخت نقصان رسېدلی دی هغې باندې بین لګېدلی پابندي لګې چې زمونږ ډېر مضبوطه څانګه وه او دغسې په کراچۍ کې زمونږ ډېر مضبوط بنیاد و هغې هلته ایم پی ایم جوړ کړی دی او دغسې په مزدور تحریک کې زمونږ زیات مضبوط تحریک د بل چا نو او په مزدور تحریکونو باندې پابندي لګولې ده سره چې زمونږ په دې ډیر کې په دې کې ډیر مضبوط بنیاد او فارې کې مونږ ته دا تور پټکی څو ته وي د صوفي محمد مولوی صاحب دا ګوند دایره ته چت کړي نو دا مختلف کارونه دا په وخت کې شوې دي او هغه زمونږ د قومي حیثیت په وجه باندې چې قومي جماعت او دا دا زیول حق خپل ځان د پر اختیار وکړو هغه اسلام درغه پر غوښتو چې تر څو پر دغه د اقتدار د پر هغه مومید او معاون وي
قاضی صاحب تاسو خبرې جاری ساتو مونږ تاسو سره خبرې هم په دې معنی کو تاسو ډی ټایم به هم ناخلو خو مونږ سره د اسلام آباد نه سینیئر صحافي کارپو ایمل خټک چې دی هغه هم مونږ سره د ټلیفون په لاندې ایمل خټک صاحب تاسو هم پروګرام کې هرکلی وایي خټک صاحب ډومبي پختره دار څنګه کاری صاحب هم موږ سره پر دې معنی ډیر مفصل خبرې وکړلې تر اوسه پوری چې د پاکستان کې د سیاست په د پاکستان سیاست کې د خفیا ایجنسو کردار تاسو دې ته څنګه ګوري؟
ګورګي د پاکستان کې د سیاسي سیاست کې یا حکومت کې د دې ایجنسو کردار که تاسو پس منظر وګورئ نو هغه دا دی چې کله دا ملک جوړ شو د دې ملک واک اختیار داسې خلکو لازم کرالو چې هغه دلته کې کومې جړې نه لرلې، هغه دا نور علاقو نه راغلي او دلته کې رانل، دلته د هغوی سیاسي بنیاد نو. نو دوی لپاره اول جګړه چې شروع شو هغه دا شروع شو که دلته جمهوریت وي که دلته آزادانه اوټونه کېږي نو هغه خلک نشل کولی ما سوا یو دو مشرانو نه چې هغه خپل کرشماتي شخصیت په وجه باندې به هغوی اوټونه ګټلی وی. نو په دې وجه باندې د اول ورځې نه د هغه حکمران طبقو چې کوم دلته رانل د هندوستان نه د پاکستان جوړېدو نه پس هغه چې دی نو هغه داسې لارې چارې اختیار کړې چې د هغې په نتیجه کې جمهوریت دلته کې جمهوري کلچر او جمهوري ادارې چې دی نو هغه مضبوطې نه شوې او هغه زیات دارومدار یا د هغې انحصار چې دی نو هغه په د حکومت په هغه ارګانونو باندې چې هغه که پولیسو که هغه ډیپټي کمشنری وه که هغه دغه ایجنسیانې په دوی باندې زیات شو او د دې په ذریعہ باندې چې د نو د استعمال شروع شو دا هی په نتیجه کې دا خبره دومره مخکې لاړه چې دا ایجنسیانی یا د قوتونو په خپل دومره زورور شول چې دوی بیا خپل د یو کینګ میکر شکل اختیار کړو چې حکومتونه جوړولو حکومتونه ورانولو کې چې د نو د ایصاب استعمال شروع کړ. دا چې نه چې په نوري دنیا کې دا ایجنسیانی نشته، نوري دنیا کې ایجنسیانی نشته او خاص کر تر کې په ځین ملکونو کې وګورو چې باندې وخت دا ایجنسیانی حکومتونه د خپل مخالفینو دوالو لپاره کمزوري کولو لپاره استعمالوي. خو متاسره فنه چې په پاکستان کې څومره زیات د داخلي دي او څومره زیات د دې رول د دا په یو ملک کې نشته.
مننه ایمل خټک، تاسو ډیر تفصیلی خبرو کو خموږ سره قاضي حسین احمد صاحب هم دا وخت په لاین دی. قاضي حسین احمد صاحب تاسو خبرو کو چې کوم دی چې ضرورت وینو التا سیاسي ګوندونه سپورټ ورکړي. اوس پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو تیر ورځ داس یو الزام لګولې چې عمران خان چې په پیښور کې کومه درنا ورکړي په دې کې د پښا باندې د خفیا ادارو لاسو، نو که عمران خان دا وایي چې دا د په ملکی مفاد کې ورکړي دا او د غلط ملک ته ضرورت، نو تاسو به دې سره اتفاق وکې؟
دا زه خو د دې خفیا ایجنسو د دې د غونه او د دې د تعلقات نه نیم خبره دا هغه ځان پښتنو کې چې د دې اطلاعګانې ورکوي چې موږ ته ډېر معلومات دي او د دې سره د هغوی رابطه ده، موږ ته د دې علم نشته. خو دا خبره خو څرګنده ده چې د ډرون حملو خلاف احتجاج کول دا خو یو پاپولر مطالبه ده، عوامي مطالبه ده. دغه شانتي دا نیټو سره دا غیلار بندول دا غی مخه بندول دا یو عوامي مطالبه ده. نو که دا حکومت هم دا غواړي او عمران خان هم غواړي خدا ښه خبره، که فوج هم غواړي عمران خان هم غواړي دا خو بده خبره نه ده، ښه خبره.
قاضي صاحب همدغه تاسو چې کومه خبره وکړه د ډرون حملو او د نیټو لاره بندول، نو دغلته یو پښتنه چې هغه د موضوع نه خو لږه جدا راځي خو یو پښتنه راوچتېږي چې دغه ډرون حملې او دغه د نیټو کاروانونه دا خو لکه د 2004 نه چې مونږ راوخلو یا د 2001 نه مونږ ویل شو هغه راوړندي، په دې وخت کې ستاسو د ګوند حکومت هم راغلی دی په خیبر پښتونخوا کې، نو داسې کوم ګام اخیستی شوی او په
خارجی امور سره متعلق دی، نہ دا فوج او دا مرکزی حکومت دا تعاون نہ بغیر اس اختیار نہ لری ہر وقت کی دا خیبر پختونخوا حکومت خو قبائلی علاقوں کے خیسن کا کار نو او پدی خارجہ پالیسی کے اندازہ سوس نہ رسو.
کای سیب تاسو سره خبرې مونږ جاری ساتو. مونږ ایمل خټک سیب تاسو نه ما پوښتنه ده چې اوس که مونږ ګورو د ډیر مودې راسي پاکستان په چې کوم سیاستدانان دي هغه په یو بل تورونه لګوي چې دوی د خفیه ایجنسونو پیسې اخلي د مختلف پالیسو په اړه باندې مختلف کارونو په اړه باندې. او وسنې بیان چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې اپوزیشن چې لیډر دی چودھری نثار علی خان دا هغه په مختلف چې کوم څوک درنی کوي نو په هغه باندې الزام لګوي. تاسو دې ته څنګه ګوري؟ جواب راته راکړي. جی عبدالله السلام علیکم، سب پختنه لری.
وعلیکم السلام قربان او ملمانه زما سلام و کرامات منه
پختنه هم سره.
پختنا قاضی صاحب زمونږ قائد نه تاسو کول غواړم دا د پاکستان د ISI ادارې باندې لکه دا شکایت چې هغه په ګوندی ملکونو کې دی لکه مداخلت کوي لکه دا ویکلیکس په هغه کې دا راغلی وو په دې رستو کې امریکایي کوم هغه چارواکی چې راغلی وو هغه هم دا شکایت کړی وو. نو ډېر مېلمنو که قاضي صاحب جواب راکړي او که دا بل مېلمه چې د دوی څه خیال دی دغه رابطه باندې لنډه پوښتنه.
بالکل ډېره مننه عبدالله. قاضي صاحب که تاسو جواب راکړئ نو بیا به ایمیل خټک ته ورشم.
صاحب زما خو بالکل دې سره اتفاق دی چې زه خو یعنی پس د سرګند پالیسۍ حامینه هر څه پالیسي چې وي نه د منافقت پکې نه چې په سرګند باندې وایي چې مونږ د امریکایي حامیان یو د هغې اتحادیان او داغی فرنٹ لائن اتحادیان او بیا پا خفیہ طریقہ بانے داغی لارے بندائی یا حال تپا افغانستان کو تبل تو مشکلات پیرا کئی چنونگا دا دی پالی صحیح مخالف شیو چو دی ہوئی چنونگا دا امریکی اتحادیان او سرگند دیو ہوئی چنونگا دا امریکی اتحادیان نیو دا دی اتحاد نا دا لاس واخلی داغی پا نتیجہ کے بس دونگا پا ملک امن قائم شی پا دی منافقانہ پالی صحیح بانے دا بدمنی نورم جاتی گی.
ایمل خټک صاحب تاسو ته پوښتنه واورید کو تاسو ماته هغه د اړومبي پوښتنې جواب راکو او پدې معنی هم خبر را سره وکړي.
هلو
جی جی خټک صاحب تاسو نه
دا څه دی چې دغه چې کوم ګنگا دا سیند دی په دې کې ټول بربند دي بربند داسې دي چې دغه کوم خلک چې په یو بل الزامونه لګوي او تا چې چا نمونه وایستل دوی هم څه داسې شاندار ماضي نه لري چې ګنې دوی په کوم تاریخ په کوم وخت کې یا بس پاکستان د سیاسي تاریخ په کوم مور کې دوی چې نه د دغه ایجنسو علاقه به جوړ شي دغه د لاسو ګډاګي نه جوړ شي دا ټول متاسفانه چې د پاکستان کوم سیاسي سیستم چې د پاره کې چې نه د دې کوټونو رول ډیر زیات دی او دا د رول چې خپل د کینو هغه په مختلفو طریقو یو خدای دې چې په سیاسي ګوندونو کې دوی خپل خلک لري دا غي په ذریعہ باندې دا ګوندونو په پالیسو باندې اثر انداز کیږي. دین دا چې میډیا کې ډیر زیات دی اثر دی میډیا زیاته کنټرول کوي او اکثر چې دی نو د خپلو ناکردا یا داوړه چې سلو د پاره چې دی نو د میډیا په ذریعہ باندې چې دی نو هغه لار واري یا هغه د پاره جواب ویا کوي. او درېمه خبره دا چې هغه دا دغه دی دا يرولو او تختول دی وار کټ وهل دی مطلب دا چې تشدد د لارې هم چې دی نو ځینې خلک چې دی نو هغه په ماضي کې داسې چې دی جنسیانو د خپل سیاسي موقف نه اړولی دی او دا غي هغه دغه ختم کړی دی وفاداری کوم خاص ګروپ.
ایمل خټک صاحب، ایمل خټک صاحب موږ سره یو اوریدونکو دی لیاکتوري د پاړه چنار نه د قاضي حسین احمد صاحب نه وسه پښتنه لري. لیاکت رو په خیر راغلی پروګرام ته او څه پښتنه لري؟
السلام علیکم. تو تا او تو ملمنو تا د مینې سلامونه. ا دغه یو د پښتنو د چاغې ورې دی عمران خان در نو کړل دی ډرون په کې دی امریکای دا ډرون نو حملې مو په قبایلو کې دی د مو قبایلو څخه دوم راځي ظلم او زیاتای دی په دی ویلې څوک در نه کوي او لیاري مو باندې او سکولون مولان دی مسلمان مسکولون پاتې شول په دی در نه نه دی په ډرون در نه کوي. نو دا ګیټار یو نیم کزې چې بي دي جو ککولې شي مو ته منتظر.
بالکل ډېر مننه لیاقت توري رورا. کزې سپ تاسو دا پښتنه واورې دا چې په کور می ایجنسی کې پاره شنه کې کوم حالات دي؟
زه د لیاقت توري سره دا گزارش کوم چې مونږ سه بده دی هم غندنه کوو همغه وایو چې دا چې څومره بدامني ده دا بایلو کړه چې څومره په دې باندې ډېر ظلم کیږي. دا اصل کې د حکومت پاکستان د دې پالیسۍ نتیجه ده چې دوی خپل دښمن سره اتحاد کړی دی. امریکا په صورت کې زمونږ د مصالحو زمونږ د منفعت لپاره اوګار نه کوي. دغه تر اخري کې په افغانستان کې دي په پاکستان کې دا زمونږ د مصلحتونو زمونږ د مصالحو خلاف دوی دلته کې پالیسي لري او د دوی زمونږ خلاف دلته سازشونه کوي. نو مونږ د حکومت پاکستان ته وایو چې خپله پالیسي بدله کړي او دا پالیسي د بدلولو لپاره مونږ مسلسل درنی مرکو مسلسل مونږ کوششونه مونږ کوو. په دې قبایلو باندې کوم سخته ورځ ده نه مونږ د هغې نه خبر یو هغې نه زمونږ نه پټ پنا نه ده خو دا نتیجه ده د حکومت د دې غلطې پالیسۍ.
قاضی صاحب تاسو لیاقت توری ته خو جواب ورکو او ټولو اوریدونکو ته زه دا اویم چې زمونږ د بحث موضوع نن د پاکستان په سیاست کې د اتحادونو جوړولو او د اتحادونو ماتولو یا د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو ماتولو کې د خفیه ادارو کردار دی. نو که تاسو هم په دې اړه باندې کوم پوښتنه لرئ نو هغه مونږ سره مونږ تاسو ته جواب ویلی شو. زمونږ میلمانه مونږ سره د ټلیفون په لاره موجود دي. اقبال ظفر جګړه صاحب به مونږ سره د ټلیفون په لاره راځي. قاضی صاحب دې سره یو پوښتنه دا دا مونږ د بحث نه خو اخوازو خو تاسو وی چې دا د امریکا د پالیسي نو دغه د پاړې نه رور چې کومه پښتنه وکړه نو دغه لاري خو امریکا نه دی بند کړی دا خو په خپل باندې بند دي. دا آیا زمونږ د ملک د نن مسله نه ده؟
یو چې څومره مسائل دي شیعو سنی په خپل کې جنگول او دریلیو دی باندې په خپل کې جنگول او یو قبیله او بل قبیله په خپل کې جنگول دا ټول دا دا غیر ملکی استعمار دا دا غی زړه پالیسی دا د دې ندی خناله ده نوی او د دې په مقابل د دې خلکو سره دوستی کول دا
پدی حالاتو کی ملکی حکومت او د ملک آغا اداری کم چې پدی کار باندې اغیتا ذمہواری حواله شوی دا چاغی دی دا کار مخه اونیسی اغی سے کئی دا اغی خپل ذمہواری پورا کئی
شب د منافقت پالیسی خو نه چلی گی پاگی باندې ذمہواری نے نه پورا کی سرگند باندې بتو ہے جو استا ملگرے مو بیا پٹا باندې کاوی سر مخالفت کے دا غوی د شر نه ځان ساتي بیا دا غوی د شر نه سوزان نشي ساتلی. دا سره چې خپل مخالف سره دوستی وکړي خو دا ته پته چې دا دښمن دی هغه دوستۍ په نتیجه کې هغه تاته زیات نقصان در رسولی شي. نو د دوی سره دوستی نه ده پکار دوی سره نزدوکت نه ده پکار.
قاضی صاحب امنګ سره زمنګ یو بل اوریدونکو دی شمس الله دی د بلوچستان قلعه سیف الله نه ټلیفون کړی دی هغه واسه پښتنه لري. شمس الله وروره په خیر راغلی اوسه پښتنه لري
او زه د قاضی صاحب زدا پښتنه لرم چې دوی چې په لندن کې غونډه وکړه. الو اروی
او واو تاسو आवाज راځي.
دوی چې په لندن کې غونډه وکړه چې هغه کې محترم قاضی صاحب او محترم محمود خان چې ځایو کچيري دا پاتانو د دوی په خلک کړي وایمن په پاکستان کې دا حالات نه وایې. دا سوال قاضی صاحب ته کوم مهرباني.
ها قاضی صاحب تاسو دا خبره واورئ.
بالکل جدید سر اتفاق کو ماں چمنگ خو یو معاہدی طرح سے دلی او دا منگ یو قسم نواز شریف کا ملا تڑو کو مرست موقع جدید نور خلق ملگری کو اگی مم بدی بان آمادہ کو چاوی لالشی منگ سر او پہ لنڈن کے منگ کین او پر شریک بان منگ یو پالیسی جوڑ کا او خدا غز نظراغ میں بیامن گئی چھ دا انتخابات یو جالی انتخابات دی دا دا دی امریکی دا پر دلار صفاکول انتخابات دی او پا دی کی او دا مونگ آغا پر بھی مشرف پر نگرانی کری سلکم خلاف مونگ پارلیمنٹ نرو کیو ندہ دی سارف پا دی کی شمولیت نرے پکار ندہ مونگ خبرو نمان دا میان آغا شریف صاحب پاگی پا کی مشرکتو کو دا غیتا نتیجہ کی حالات دغه شان دي شو زه دوی سره اتفاق کوم ځکه زموږ خبره منلی وي حالات به داسې نو.
مننه قاضی حسین احمد صاحب تاسو د ټلیفون په لیګه باندې اوسه. اجمل ایمل خټک صاحب تاسو د پاره یو پوښتنه لرو خو چونګه ټلیفون کوونکی ډیر زیات شوی دی نو عبدالشریف یو کس یغه د کراچۍ نه ټلیفون کړي دغه پوښتنه به ول واورو بیا به مونږ خپل بحث ته دوام ورکو. عبدالشریف
په خیر.
وعلیکم السلام.
تاسو یو مرګو ته مېرمنو ته ټولو ته د زما سلامي او خاص یو نظر دی د کوم یو کس نه دا پوښتنه نه لرم خو داسې وایم چې د سړی یا دښمني کوي یا دوستي کوي نو په ښکاره دی کوي په دې پټ منافقت باندې خو د مسلمان د شان سره نه دی برابر او بیب کې دا ده چې بله ورځ ما د ریډونه په یو اخبار کې واورې ریډونه واورې چې د امریکې په اخبار کې راغلي چې کوچاته د امریکې پوځونه د افغانستان نه واپس شي نو د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ به بیا پته ولګي چې توسه کوي نو که سبا د دې دوه مخې پالیسۍ او د غلطې پالیسۍ د عمل تر ډېر لوی نقصان ورسي نو بیا به ذمهوار څوک وي
ډیر مننه عبدالشریف ستا نظر زمونږ کم چې مونږ سره برخه اخیستونکي دي قاضی حسین احمد صاحب ایمل خټک صاحب او داسې نور چې څومره خلک مشال ریډیو اوري نو اغه ته هم اورسیدو اوریدونکو کته سو هم کم نظر لري ضروري نه چې اغه یو پښتني اغه تاسو مونږ سره شریکول شي کوشش دا وکي چې اغه د پروګرام د موضوع سره مناسبت خوري نو یو واری به بیا قاضی حسین احمد صاحب تور شو قاضی حسین احمد صاحب دغه بحث خو چې ګورو او تاسو زمونږه سمره خبرې وشي په دې اوس روان بحث کې نو دغه د خفیه ادارو کردار چې تاسو ته سرګندې ادارې وایي اغه خو ډیر زیات لکه ډیر زور دی او ایمل خټګم د دې ذکر کو ډیر وخت نه را روان دي سو وجدا چې دغه بحث اوس ډیر په زور او شور سره راوچت شو
سبا زه د ایمل خټګ سره بالکل اتفاق کوم انګریس د دې د نتلون استابلیشمنت ته اختیار ورکړي واقعي عوام ته نه دی ورکړی واک ورکړی دی اسٹیبلشمنٹ ته تاسو دا وخت چې کوم گورنران دی هغه وګورئ دا وخت چې کوم واکداران دي څومره حاکمان دي هغه وګورئ چې اکثر خلک د سول ملټری سروس نه راغلي وو هغه په دې ملک باندې واکداران شو نو د دې اسٹیبلشمنٹ حکومت دی را دی نه نه تللی دلته کوم هغه دغه سیاسي ګوندونه باندې باندې کړي دي کله یو را مخې کړي کله بل را مخې کړي همداغي حکومت پاتې شوی
قاضی صاحب زب یو پښتنه لرم ایمل خټک نه ایمل خټک صاحب څنګه قاضی صاحب خبره وکړله تاسو را دوي چې سیاسي ګوندونه په دومره موده کې څنګه تاسو یو تاریخي تناظر هم ورکړلو په دومره وخت کې دا دومره مضبوطی نشوي دا جمهوریت اداري دومره مضبوطی نشوي چې د خفیه ایجنسو کردار یا ګلاس وهنی نه دا منکړي
ګوره جی بدقسمتی دا ده چې کوم سیاسي جماعتونه د دې ایجنسیانو د لاسه د مشکلاتو مسایلو سره مخامخ شوي که هغوی هم حکومت کې را شي نو هغوی هم نه شي کولی چې د دې ایجنسیانو واک اختیار دی ختم کړي یو دویمه خبره دا ده چې د اول ورځې نه ډېر ساینسي انداز کې ډېر په منظم انداز کې دغه سیاسي قوتونه کمزوري کړی شوي دي جمهوري ادارې کمزوري کړی شوي دي او دې کې چې دی نو د داخلي قوتونو سره سره د ځینې خارجي قوتونو هم یو رول دی که تاسو وګورئ د سب جنګ د سور جنګ په ورځو کې دلته کې چې دی نو کوم سرمایدارانه بلاک سره تړلي کوم خلک چې وایي په یو منظم انداز کې جمهوري قوتونه وال هغه په مقابله کې نور قوتونه ودرول او دغه رنګ رستو مونږ بیا ګورو چې کله د سور جنگ ختم شو بیا یو بل پالیسی را لاله هغه پالیسی په نتیجه کې هم سیاسي قوتونه کمزوري کړی شول نو دا یو مسلسل عمل دی او دا عمل چې دی نو دا له اوسه پورې درېدلی نه دی د دې عمل په نتیجه کې یو منظم انداز کې سیاسي قوتونه جمهوري ادارې کمزوري کېږي او غیر جمهوري قوتونه او داسې ادارې چې پکار دي نن پکار چې دا د حکومتونو ماتات دا ادارې دا خفیه ایجنسیانې هغه ته دومره طاقت ورشوي دي چې اوس حکومتونه د دوی د کنټرول لاندې دي نو کوششونه شوي دا نه چې کوششونه نه شي کوششونه شوي دي خو متاسفانه دغه کوششونه چې دی نو هغه کامیاب شوي په ډېرو وجوهاتو په وجه نه وي چې یو وجه پکې دا ده چې کوم سیاسي قوتونه را شي هغوی د ځینې مسلحتونو په وجه باندې یا د ځینې خپل کمزورتیاګانو په وجه باندې نه شي کولی چې هغوی هغه ایجنډا چې کوم هغوی وایي چې ترسره کړي مخکې بیا مخکې بوی نه شي وتللی
ایمل خټک تاسو یو تپوس ما د قاضی حسین احمد صاحب نه وم کو هغه وخت کې ستاسو ټلیفون رابطه مونږ سره پرې شوي وه اوس زه هم هغه پوښتنه ستاسو مخې ته ایږدم چې څه وجه ده چې د خفیه ایجنسیانو په سیاست کې د کردار په اړه دا بحث ډیر په زور او شور سره راوچت شو او بیا په کمی سم لګي په دې باندې خبرې وشوي داسې خو مخ کې چرته نو شوې نو سوجه د چا په دې وخت باندې راوچت شو
ګورې کتا څو ګورې نو دنه مخکم ډېر زله د شوي چې مخکې چې دنه استابلیشمنت عموما یو یو आवाज
ایمل خټک ډېر په بخنی سره زرګول د چارسدی نه یو اوریدونکو ټلیفون کړي انتظار یې وبستنو هغه کوي خپل پښتنه وکي مونږ به بیا دې بحث ته دوام ورکو. زرګول
جی
زرګول
هالو
زرګول ستاسو आवाज مونږ تر رسې تاسو خپل پښتنه وکي یا کوم نظر لري؟ ریڈیو آواز دے کم کا دخبل ریڈیو آواز دے کم کا
ہلو
اس کا آواز رسی ہوئے
یہ پاکستان نے مشران دا تو پوس کم چار سے پاکستان سیاست کوئی مشری کوئی تو کم مفاد پارے کوئی
ٹھیک شو ستا پختنه زمون
امی مفاد د پاره کوي د شریعت د مفاد پاره کوي ک د سیاست د مفاد پاره کوي ک د جیب د لکیدو د پاره کوي په دې مونږ کوی کې کنه دا څنګه پاکستان دې چې دا وخت ورس پخکا روان دي.
سمه ده ستا پختنه را ورسی دا هم دا به مونږ د خپل مشرانو مخې د کیدو اوس به مونږ ایمل خټک سره خپل اغه پختنه ته دوام ورکو کوم چې دینه ما مخې کړی و چې سو وجه چې دا بس اوس په ډیره زور او شور سره راوچت شو په دا وخت کې
نو دا څه ده کنه چې خدای دې استابلیشمنت چې دنه په خپل مختلفو برخو کې تقسیم شوی دی څنګه چې تاسو ته ما وایي چې مخکې د نواز شریف په وخت کې کله چې د نواز شریف حکومت برطرف شو هغه وخت کې هم یو موقعه سره له استابلیشمنت یو طرف ته شو په استابلیشمنت کې هغه خلک چې کوم د پنجاب سره تعلق لرلو هغه یو نو په نظر او هغه خلک چې کوم د پنجاب سره تعلق نه لرلو یا د استابلیشمنت سره تعلق لرلو دا غي بل نو په نظر نو دا غره اوس هم چې د نو استابلیشمنت کې کوم مختلف ګروپونه جوړ داخلی اسٹیبلشمنٹ کے دن چکم داخلی جنگ آگاہوں کے جنگ کا نتیجہ کی آگاہ خالہ چکم دا ایجنسو سر ملاؤ نے دیا دا ایجنسو سر لار نہ دا یا دا محسوس ہی دے رہے ایجنسو چکم سازشوں نے روان دی دائیں اور نتیجہ کے داغی سیاسی مستقبل تک خطر پیدا کی گی داغی سیاسی مفاد تک خطر پیدا کی گی دو آگئی پر تواتر سر دا خبر رو چکی او دیکھے بس جی
ہاں تاسو خبر دوام ورکی
نو هغه چې دینو په دی وجه باندې چې کوم د داخلي تضادات دي په اسټابلیشمنت کې داغه په نتیجه باندې نتیجه کې دا قسم الزامات چې دینو رابط سره شنی دي او پاغه باندې بحث کیږي او هر یو بحث کوونکی چې د هغه خپل یو سیاسي مفاد دی دا هغه خپل یو سیاسي لڑکی ووٹ رہا چاہیے داغی تو بنیاد مانیا خلق یارے ایجنسیانو در رول بارہ کیا الگ بارہ کی خبر کی عمدہ خلق بھی کرے تو اقتدار کی بھی آگا وقت کی عمدہ خلق کی ایجنسیان استعمال ہی دخل دغه دا پارا ناوڑا کارون دا پارا او چی بیا کلا دی ایجنسیانو سره په تعلق کی نیوی ایجنسیانو دی دا سیاسی مفاد دا گٹو خلاف کار شروع کی دی دا خبر کی زما پہ خیال مانی داول ورز نہ ددی خفیہ اداروں کے کردار پر سیاست کی چلے آغا قابل مزاحمت پہ نہ دے پکا وہ داول سے کم خبر روان داخلی تضادات تھی داخلی اختلافات
څنګه تاسو خبر وکړه چې دا داخلي تضاد دی قاضي حسین احمد صاحب د زرګول د چارسدین څخه ټلیفون کړو دا غي د پښتنه و تاسو د یو سیاسي ګوند مشر هم یې قاضي صاحب تاسو موږ د आवाज اوري اغوی دا پختنه وا چې دا کم سیاست تاسو کوي دا ملکی مفاد دی ذاتی مفاد دی اسلامی مفاد دی شرعی مفاد دی دا غي دا پختنه وا
نو چې څوک حکومت کې دا غي نه پختنه کړی دا پاکستان په مخه باندې پخکته روان دی حکومت خو مونږ نه کوم غو فقیران
خو تاسو حکومت کړو کنه قاضی صاحب
دا یو خیر ده پاره یو خبره کوم چې د ملک له قوم مفاد سره اتفاق کوم زر ګل سره بالکل اگلی خبر ہے صحیح ہے کہ منگا پما خبانی انحطاط پذیر یو منگا پما خبانی پخکت روانی او منگا زمونگا معیشتم زمونگا اخلاقم او زمونگا بین الاقوامی تعلقاتم پار یوشی کے منگ پخکت روانی او دا دی علاج پکار دیو علاج دا عوامو پلاس کرے لگر مشاران چکم دینا دا تر آغا پوری یعنی مشاران ندی چی ترسو عوامو اصل ملگری شمینی
قاضی حسین احمد صاحب تاسو زرګول ته چې دا چار سدین موږ ته ټلیفون کړو دا غ د پښتنې جواب ورکو او تم لرو چې زرګول بس تاسو خبره اوریدلی یو پښتنه قاضی صاحب دار او چتیږي چې اکثره په دې اخبارونو کې موږ د راپورونو ګورنو پدې کې د مذهبي ګوندونو د کردار په اړه هم ګوتی پورته کیږي او داسې ویل کیږي چې د یعنی کوم چې ایجنسیانی دي د اغي سره د مذهبي ګوندونو ډیر زیات تړاو پاتې شوی دی. تاسو د سره اتفاق لري؟
تاسو مسلسل د دې په اړه کوي خفیه ایجنسیانی زار کوم څه د خفیه ایجنسیانی نه دي. دا په هر ملک کې ستدي، د هر فوج سره ستدي، د هر قوم کې د دې ضرورت وي. دا د یو قوم د صحیح خپل صحیح کردار ادا کوي، نو دا خو قومي ضرورت دي. دا قسم ایجنسیانی دا د دښمن د حالات نزان خبرول دا خود هر یو قوم ضرورت ده. خود حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دور کې د مدینه منوره کې ناستو او د ټول جزیره نما عرب نه او د چار چا پیر مول نور ملکون نزان خبرولو شغل تسکی. دا خو زموږ ضرورت ده قومي. اصل خبره دا ده چې د دې خلکو په هغه ځایونو کې کردار مداخله چې کوم د دې ادارې کار نه دی. مثلا دا سیاسي حکومتونو ته سیاسي جماعتونو ته پرېښودل پکار دي. او تاسو صحیح پوښتنه وکړه چې سیاسي جماعتونه چونکې کمزوري دي، نو د دې د وجې نه د فوج د ادارې ورباندې غالبې شوي دي. او د سیاسي جماعتونو د کمزورۍ بنیادي وجه دا ده چې عوام ورسره ملګري نه دي. عوام خپل فرض نه پیژني او عوام کې هر سړی دا خپل شهري فرض نه ادا کوي چې د دې ملک پر معاملاتو کې دی او مثبت کردار ادا کړي. ملکی معاملاتو کې د مثبت کردار ادا کولو لپاره هر سړی دا فرض دی چې یو نیم خپل خوخي ګوند سره، چې کوم ګوند ته سیاسي ګوند ته بهتر ښکاریږي، کوم سیاسي ګوند ته د ملک په مفاد ښکاریږي، او کوم سیاسي ګوند ته دیانتدار او امین ښکاریږي، هغه سره ځان وتړي. د دې خبرې ضرورت دی. بالکل چې غیر جانبدار ناست او تماشبینی او په سیزن باندې تبصره کوي او په یوسي کې مثبت رول نه ادا کوي، هغې په نتیجه کې به دا ملک هم دغه شان د ایجنسیانو ته حواله کیږي.
قاضي صاحب، ما تپوس کړی د مذهبي ګوندونو او د دغه تاسو چې ورته څرګندې ادارې وایي د دې ترمنځ څنګه اړیکې دي؟
مذهبي ګوندونو دې سره څه خاص تعلق خو دلته به د مذهبي ګوندونو حکومت شي، ځکه چې حکومتونه خو هغې جوړوي او هغې ورانوي. نو دلته کې خو څه چرې هم د مذهبي ګوندونو حکومت نه دی راغلی. دلته کې خو همدغه خلکو حکومت راغلی چې کوم د دې ملک د بنیادي نظریې مخالف دي. هغه اسلام بنیادي نظریه ده. د اسلام په بنیاد باندې مونږ دا ټول ملک او قوم یو ځای یو، او د اسلام نه لرې کړي مونږ منتشر یو، مونږ بیا بېل بېل قومونه یو. نو دا د اسلام پوجه باندې مونږ یو ځای یو، د دین پوجه باندې مونږ یو ځای یو. خو د دې د کمزورۍ دپاره، د ملک د کمزوري کولو دپاره، دې دغه خلکو اعلی کار دي چې کوم خلک نه غواړي چې دا اسلامي رشته د خلکو منځ کې مضبوطه شي او دا ملک په یو مضبوط اسلامي او دینی بنیادونو باندې ودرېږي.
ډېر مننه قاضي حسین احمد صاحب. ګلیاس
قاضي صاحب، څنګه تاسو خبرو کړه په تاریخي تناظر کې هم کومګو ګورو د ذوالفقار علي بټو په وخت کې دا اداري چې دی هغه نور ډېر زیاتې لکه دته هغه ورکړلو قوت ورکړلو اختیارات ورکړل، او دغه شانې بینظیر حکومت یو هڅه کړې وه چې هغه د آی اس آی د رول د پاکستان چې کوم لوی ایجنسی ده د هغه د رول کردار راکمولو کوشش یې کړی، او د فوج چې کوم اداره ده آی بی د هغه پورته کولو یو کوشش یې کړی. نو تاسو ګورئ چې سیاسي پارټو په هغه وخت کې هم داسې یو هغه کړی چې د فوج چې کوم ادارې دي آی بی د هغه پورته کولو
څو زه خدای ماته دا معلومات نشته لري. ذوالفقار علي بټو صاحب د دغه ادارو د مضبوطولو کوشش کړی. هغه خپل ایسف جوړ کړو او سیکورټی فورس خپل جوړ کړو چې هغه فوج دا مطالبه کړې وه چې دا به زموږ لاندې، دا به زموږ نه بالکل انډیپینډنټ او آزاد اداره ني. او هغه دا کوشش کوله چې د فوج بالادستی ختم شي. دې کې به مونږ بخل نه کوو په دې خبره کې، په دې اعتراف کې چې هغه دا کوشش وکړي چې د فوج دا قوت ختم شي، ځکه چې هغه خپل قوت غوښتو، خپل اختیار غوښتو. او هغه فوج پر باندې اصرار کولو چې زمونږ په دې معاملات کې زمونږ بالادستی کې مداخلت نه کړي، دې وجه نه لرم کو هغه دا اخوا کولو بنیادي سبب دا دا بوټو صاحب دا نو خوخه چې فوج د باغبان والا دستی هغه په ځان نه پورته یو قوت نه منلو هغه هغه کوشش شروع کړو هغه هغه د منځ یوړو.
قاضی حسین احمد صاحب مونږ سره یو اوریدون کې راغلی داود دے د بنو نه فکر کوم او اغي کما پښتنه لر غواړي د پروګرام اخیری شی بی دی نو بیا به مونږ یو اخیری نه پښتنه لرو او بیا به رخصتی گو. داود د بنو نه تاسو سویل غواړي. قاضی حسین احمد صاحب مونږ سره دا وخت د ټلیفون پلی کړي.
قاضی صاحب ته ډیر په احترام سره یو عرض لرم. ترمیم لاندې دوی غیر آئینی صدر مشرف ته دوی ووټ ورکړو. دوی اوس مخکې وایي چې عوام ګران دي که نه، نو عوام خو ایم ایم ای حکومت ته ووټونه ورکړو، ایم ای حکومت جوړ شو. نو دوی غیر آئینی صدر دغې کسانو چې دموږ د پښتونخوا نه جوړ کړل، دې کسانو غیر آئینی صدر ته ووټونه ورکړل او شپږ زره کرنل ځمکه دا میډیا وایي چې هلته کې بډی حل نه دوی له ورکړه. بیا دا مونږ بلیم یو که دوی بلیم دي؟
ستاسو پوښتنه را ورسېده. یو بل اوریدونکی دی داود جان شاهد، دا هغه هم داود جان نوم دی، نو هغه هم یو پوښتنه لري او بیا به مونږ قاضي صاحب ته وار ورکو چې هغه خپله خبره وکړي.
جی قاضی صاحب ته اجمل خټک ته سلامونه عرض کوم. ایمل صاحب پلین مده دی؟
دا هغه خو مونږ دا پلین کته شوی دی، کوشش به وکړو چې راشي.
جی ایمل صاحب نه دا پوښتنه لرم چې ایمل صاحب چې په ایمان سره ووایي چې هغه کومې سیاسي پارټۍ دي چې هغوی د پوځ یا د خفیه جاسوس د اثر نه آزادي نه دي. او دویمه پوښتنه مې دا دی قاضي صاحب نه چې قاضي صاحب تاسو عوام ته هغه پارټۍ په ګوته کوي چې هغه بالکل صاف صاف ستره وي چې عوام په هغه باندې عمل وکړي.
ډیر مننه داود جان شاهد. نو قاضي حسین احمد صاحب تاسو دواړه پوښتنې واورئ دي که دی ته جواب وایي.
پرویز مشرف نہ صرف آئین کی آئینی ترمیم کے بلکہ بالکل پجوتا بانے رٹول خلق و مخ کے دا خبر کری وا رٹول دنیا پر مخ کی چیز زبا پہ و خاص تاریخ چی مقرر کرو دوزر سلورم دا یو دیرشم دسمبر بانے بزخ پل وردی کو زکب دا غیر وجہ نا خدا غا غیثیت تول ختم شو او چې هغه وردی ختم کړی وی نو دا د فوجي حکومت د هغې مرسته نه وه بلکې دا د هغې نه د خلاصۍ یو ذریعه وه. نو مونږ چې دا د پرویز مشرف ته ووټ نه دی ورکړی، مونږ د دې ترمیم ته د دې وجه نه ووټ ورکړی دی چې د هغه هغه فوجي اقتدار ختم شي، دلته کې یو جمهوري دور راشي او په هغه جمهوري دور کې بیا د هغه هغه اختیارات نه وي چې کوم د وردی په وجه باندې هغه سره وو. او دغه بل خبره چې دوکه دا خو صفا خبره ده زما عزیز وروره چې زه د جماعت اسلامي تر څلوېښتو کالو پورې د طالب علمۍ د زمانې نه ملګری پاتې شوی یم او ما په دې جماعت کې هېڅ قسم نقص او هېڅ قسم خیانت هېڅ قسم بددیانتي نه ده لیدلې. او زه اوس هم دې سره یعنې د جماعت امیر نه یم، خو د دې په ټولو پالیسو کې شریک ما د دې په ټولو او د دې خیر خایم. نو دا څرګند خبر ده چې زه دا جماعت د دې ملک د دې قوم لپاره یو بهتر ځای ګڼم او زه وایم چې که دې سره ملګري شي د دې وطن او د دې قوم مسایل حل کېدای شي.
تاسو قاضي صاحب د دې ځمکې طرف ته اشاره وه د دې خبرې نه؟
نه ځمکې طرف ته زما نه اشاره، خو خبرتي دی چا خبره کوي صاحب زمون کو بارہ کې شکر دی چا دا خبر نه دي.
او قاضي صاحب یو بل پښتنه راغلی و چې د یو ورور ته پوسټ کړي و چې داود جان شاهد نومې غالبا چې داسې قاضي صاحب دې مونږ ته داسې ګوندونه وخی چې هغه صفا دي.
ما خو خپل ګوندو خېلو کنه صاحب
خپل ګوند تاسو خدا نور ګوندونه نه دي
چې جماعت اسلامي هغه ګوند دې چې دې سره ملګری شي او د دې په نتیجه کې به د قوم دغه بد ورځ ان شاء الله
قاضی صاحب یو اخیری پوښتنه زه لرم او هغه دا ده هغه د زمونږ د نن ورځې د دې بحث سره تړاو لري. هغه پوښتنه دا ده چې آیا دغه ایجنسی چې کومې دي، زه به ورته خفیه نه وایم ځکه چې تاسو بار بار وایئ چې دا څرګند دي، دغه ایجنسی چې کومې دي
صاحب ټولې دنیا ته معلوم دي په څرګند نه کار کوي او دا خو په ټوله دنیا کې موجود دي. کنه صاحب دا تاسو وایئ چې عیسائی دا د فوجي صدا کنه ایسای
او نو دغه ایجنسی چې کی میدی
سرګند ایسای دا هغه مشر دی خلکو سره ملاقاتونه کوي په ټول دنیا کې ګرځي نو څنګه خو بیا ایجنټ دې په انګریزي کې انټیلیجنس انټیلیجنس ادارې وایي
نو
دا انټیلیجنس معنی چې دا نو خوفیا نه ده
ٹھیک شو ٹھیک شو قاضی صاحب نو دغه ایجنسی چې کی میدی نو آیا دا استعمالیږي او دا دا د سیاست دانانو په خلاف دي که سیاست دانان دي د خپل مقصد د لپاره استعمالی دا سینه ده
خو به دا خو بنیادی طور سره د ملک د قوم د دې د مفاد د لپاره سوچ لري او په هغه کې دا غوښتي نو سوچ دي نور خلک هم سوچ دي په کار دا ده چې فوج مداخلت د سیاسي معاملات نه وځي سیاسی معاملات چیزین دا سیاسی گندوں پر لاس کرا شی خدا با اعلی کی گی تو سیاسی گندوں مضبوط شی دن تک خو یو سڑی تو یو گند تا بچی ناغی تا با ٹو تھرڈ میجارٹی یعنی پسولو کے بہت آویا اوٹو نے ملاو شی اور چی بیا پسولو کے بیا آویا سیٹو نہیں اور چی کل دغرا شی او یو تبدیلی و تحول پا دا فوج پا ذریعہ را شی اور دا اگر تختواولی نیو قسم مصر بے عمل کرے نی یا ټول خلق و نظر تشا کی او پانسی چین امت سو میدان تا نروزی دا دی وجہ دارت جب دا پا سیاسی گندلو کے کمیٹمنٹ نشتا دے پا ہوئی کہ یو صداقت پا کے نشتا دے اور دا مفاد دا پا رہی ہو پارٹی سر ہی ہو جے کی بیچا اگر مفاد ہو سر نی یو نرلوی شی ندا سی عوام بانیمانو سا الزام نرے لکو لے ما عوام تویلی چی پا دیر صداقت بانی او پا دیر قوت بانی او پا رشتیا بانی او دا سی خج جماعت سر و دیشی چی دا غوی بانی اعتمادی چی دا جماعت دا دا دیانتدار و خلقو دیر مونگ تا سم علار خی او پا دی سم علار بانی مخامخ کئی پا غی چی دا ذاتی اغراض دی پریگ دی ذاتی مفادات دی پریگ دی انشاءاللہ والعزیز
مشال ریڈیو پر دی پروگرام کے مسر برخا واخصل ډیر ډیر مننه تاسو قدرمن اوریدونکو تاسو واوریدل د مشال د رڼا لاندې بحث کې چیز منګه ملمانه د جماعت اسلامي امیر پخوانی امیر قاضی حسین احمد او منصر اسلام آباد نه کارپو ایمل خټکو مونږ کوشش کړو چې اقبال ظفر جګلا سره هم خبرې وکړو داود خټک تاسو هم ډیر مننه چې دی پروگرام کې موږ سره برخه واخسته قدرمن اوریدونکو مشال ریډیو خبرونه دوام لري مشال سره اوسې قربا ګل استه اجازه ورکړي پلی الله مسبارک تعلیم په حقیقت کې اصل راه